په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت تبل سوی. السلام علیکم. د پنځشنبه ورځ د غبرګول یا جوزا لسمه د می میاشتې دیرشمه. په پیل کې خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د رواني میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولي نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېمه غونډه، په افغانستان کې د شوزو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپل اميري چې اکثر وخت په خپل ایکسپانې کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړم ورځو ویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل سوي د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوی ورځې دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول سوي. خو تر اوسه په دې اړه چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه، رسمن کوم اعلان نه دی سوی. د پاکستان پوز ادعا کوي چې د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانیږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یوه خبره سوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید آصف منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګنا ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوز د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه تازه عکس العمل نه دی ښولی، خو تر دې مخکې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تمه لري طالبان د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی، وویل موږ دا مسأله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو د فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټوله پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هېواد د جګپوړو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان د سیندي حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او سیلابونو د بهېدلو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې د وزارت په یو اطلاعیه کې ویلي چې د دغو ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو پر ډېر اټکل په پنج امو او کابل سیندي حوزو کې سوی. له خبر پاڼې سره سم د سیلابونو بهېدلو او اوبو د کچې لوړوالي په ځانګړې توګه د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غور، کنړ او لغمان سیندونو پر لاره او د دې سیمو د ځینو ځایونو په خوړونو کېسته. د دغو سیندي حوزو په غاړو کې له استوګنو کسانو غوښتنه سوې چې د ځان او د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره د له احتیاط څخه کار واخلي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي ښار رافه اوسیدونکو نن ویلي چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویاند دانیل هګار ویلي چې د اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوستلې چې شاوخوا شل تونلونه پکې موندل سوي دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن یې د روسیې څو بې پیلوټ الوتکې او میزایل ختم کړل چې د اوکراین په څو سیمو کې پوځي او ملکي تاسیسات د بریدونو لپاره په نښه کړي وو. د دغو ځواکونو په ټلګرام کې په یو بیان کې ویل سوي چې 2 بې پیلوټ الوتکې او 9 توغندي د خمیل نیتسکي، د نیپرو پیتروفسک، چیرکاسی، کیروهارت، زاپوریژا، ادویسا، خیرسون، کیف او وینیتسیا سیمو د پاس را غورځولی دی. په عین حال کې د خارکیف شاروال یوهور تیرکوف ویلي چې تیره شپه د دې ښار په شمال ختیځ کې د روسیې لخوا یوازې 15 کیلومتره واټن لري. د روسي د توپچی په بریدونو کې د ګازو د نلیکې په شمول مهم تاسیسات زیانمن شوي. خبرونه مو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه لنډې خبري برخې ته ورزو. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکول سي. سنا کاکړه او نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه پر طالبانو پرله پسې فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له 10 څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامی له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوحې د درېمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامیې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
به خاطر از کما یک زن هستیم حق کار ندارم.
موږ د دې لپاره چې ښځې یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به څوک ورکړي؟ آیا د دې توان ملګري ملتونه ورکوي چې په هر غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نه میکنن؟ باید عملي صورت بگیره.
دغه شان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
باید افغان ښځو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي واوسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعت.
په اصل کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریډور د نیولو خبر ورکوي، د پولې ته څیرمه د رافشار اوسیدونکي د سختو نښتو خبر ورکوي. دا هم تفصیل
ورسه له هغه چې د اسرائیل پاوز له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور د نیولو خبر ورکړ. د غزې ترانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدانو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د پوز ویان دانیل هاګاري وویل چې اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا شل تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې ډېر تونلونه دوی ته معلوم نه وو هم دوه اتیا لارې موندلې چې دغه تونلونو سره واصل دي. هغه همدارنګه ویلي چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد ته چې خپلې پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهرې تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه وروستی پرمختګ ښایي د اسرائیل او مصر په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس د مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد دې لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصري چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې اسرائیل په رفح کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي وروستي وسله والو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفح په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مې په 8 نېټه یې پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې کله چې په رفح کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه اوسیدونکو له ډلې چې ډېری یې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یو شذینه کوچنی ته یا د چاپا کور کې چنجلې زیږي هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټو نن پر دې به بحث وکړو چې څنګه د حل لارې پیدا کېدای سي چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د شذینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابیا ستانکزی او اغلی زاهد فیضان ګډون کوي. او ریدونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې پرونه کې برخه واخلي او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. پر دغه شمېره باندې زنګ راووهئ: 00420221240401. دا د تلیفون شمېره ده او د واتساپ شمېره ده 00420221308111. پر دغه شمېره باندې موږ ته زنګ راووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خپرونه کې شامل کړو. اوس هم د خبرونې لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل شوی ده د تلیفون له لارې له سټوډیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې تاسو د شودو سره کار کوي، د ډاکټرې په توګه باندې تاسو شایي سلګونو یا که مبالغه ونه کم زرګونو شته به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د معالج جی په برخه کې تاسو مرسته کوي. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کز مر سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا ستاسو مو در سترګو سوي دي چې خلک د انجلۍ اولاد په زیږیدو باندې خپګان شي؟
السلام علیکم.
بله، وعلیکم السلام. تاسو ژغ مر سره مهرباني.
سلامونه نیکې هلې تاسو ته، درانه مېلمانی خویندو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم. البته د اخیری سوال کې یو ځل بیا راته تکرار کړئ، لکه قطعه وصل شوی وو.
ما ویل مال تاسو کې د خپل کار په جریان کې داس خلکو سره مخامخ سوي یاست چې پر شذینه اولاد باندې د خپګان څرګندونه کړی ده؟
بالکل. وہ په افغانستان کې خو بالکل دا مرواج غني چې چیرته جن انجونی پیدا شي ډیر زیات خپګان اظهار کوي. او کور کې زوی پیدا شنو هغه د پاره د انتخار زیږی او خوشحالي اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی و چې دا زما حق دی سوالو. نو انجونو ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی و چې د کله چې یو مور حمل اخلي د حمل نه ونیسه تر د رزن تر پای پورې انجونو ته هغسې حقونه او حقوق نه ورکول کېږي. همدې د وجې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي په اجتماع کې په ټولو برخو کې زیات هلکان ته ترجیح ورکول کېږي. انجونو ته داسې خاص ښه ترجیح نه ورکول کېږي او نه انجونو ته داسې په ښه سترګه باندې کتل کېږي. زمونږ نه ده جنۍ د بل چا ده د بل کور نه ده والک چې دی زمونږ ملاتړ دی زمونږ د ملا تیر دی په دښمنۍ او په سنګر کې مونږ سره یو ځای وي.
ش اغلی فیضان تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. دا سې کومې کیسې تاسو لیدلې دي چې کله د چا شذینه اولاد پیدا سوی او دوی خپسوي ور باندې؟
ډیر زیات یعنی په سلګونو په زرګونو ځل میندې ما په شفاخانو کې خپله د دندې په وخت کې مې لیدلی دي چې ډیری مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې حالت وي کورنۍ خوشحالیږي چې جلۍ وي. حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوی دی چې زه کور ته لاړ شم ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ماته داسې بد رد وایي زما کورنۍ خو به ماته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده. یعنی ډېری یونه منګه او اکثر چې کله جنکۍ ته ولود کېږي هم په شفاخانو کې وایي وایي چې که وایي دا جلۍ پیدا شول نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوي او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وو او څلورم لور کې اتا کې خاوند ورته ویلي وو چې بس نور کدا ځل دم لور راوړ نو ته بس دا خپل پلار کړه به دي. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دي.
اغلی فیضان ستاسو د خبرو جریان کې ځینې پښتنې راپورته کیږي چې کېدای شي د همدغه بحث په پر وخت باندې پر مهال موږ نور هم وڅېړو. دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کړې ځکه د بل لور وزېږول. نو دا خو د ښځې هیڅ په د ښځې کار نه دی په هغه کې. دغه ښځه باید و د دې سړی څخه فسوی وای تاسو په نظر آیا دغه سنوي چې د دې سړی څخه اولاد پیدا کیږي ان د اولاد جنسیت خو پناره نه پوری تړاو لري د دې پر ځای چې دا ښځه خپاسه چورتو وای چې زما ولې ګرد لونی زیږې دې ورته خپاتی
اکثر دا خو داسې دی ادمي آګاهي دی د تعلیم نشتوالی دی د خلکو ناپوهي ده چې دومره بیا پوهېدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابېدل ولې بیا ته رسېدل ولې په دغه څو ځله موږ او تاسو دغه مصایبو د ښځو د حقوقو په برخه کې خبرې وکړلې لکه دغه مسایل موږ وڅېړل د مهر د میراث د واده په برخه کې د کور د ژوند په برخه کې جنۍ د پلار په کور کې په کوم حال کې د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې د کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې. نو دا خپل ادم یا ځاهی د دیو د دیو ته علمیت ته او دغه شی د خزه حق او د معاشم حق او د اولادونو حق او د خاون حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده. دا جهالت د جهل د وجه نه دا خبره کیږي. کچرته دا خپېدل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلچر کې دغه سم موضوع ده نو بیا به کله هم وایي چې الجلې زما د کور نه ده د بل د کور د ماته څه فائدہ ده او کزوی شینو کوم زو د خمنی او کوم زما زامن به ډیر شي زما سره په سنگر کې ولاړ ما سره په څنګ کې ولاړ زما ملاتړ به زما په سر ننګ کوي غیرت کوي همدغه مسایل دي.
مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم غلی فیضان ورسته دغه پښتنه هم درڅ کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اوریدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خوا څخه کوم کروموزوم راغلی دی دا نه چې د مور د خوا څخه ځکه چې د مور کروموزومونه د ښځې او د نارینه د پاره هماغه یي بدلیږي نه خو د نارینه د خوا څخه چې کوم کروموزوم ورسي دا هغه کوچنی جنسیت یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به ښځه وي دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته تاسو څخه واورم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی رابیه ستانکزی له موږ سره وصل سوې ده. مننه اغلې ستانکزی چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې ستاسو خدا پښتنه کوم چې د په افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اورېدلې دي یا لیدلې دي چې که د چا ښځینه اولاد زیږېدلې یو دی ور باندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه، سلامونه تاسو د تاسو میلمانه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه چې ډېره مهمه موضوع مو راخیستې ده. بالکل، کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوې او لویه شوې یم، په ټولنه کې وم، کاملا دغسو برخوردونو څخه ما عملا لیدلی چې خلکو کره به لور پیدا کېدله، نو عملا ښځې سره به یې رویه بدله سول ده. ورته ویلې به چې یعنی څنګه د لور وزېږوله، والې د لور زېږولې ده. خصوصا په ولایاتو کې، په ټول افغانستان کې ده، که موږ ووایو چې په جنوب کې ده، په شمال کې ده، نه دا غلطه خبره ده. په ټول افغانستان کې نارینه او ته په خاص توګه کتل کېږي، یا کومه ښځه چې زوی زېږوي تر هغې ښځې پورې چې لور زېږوي په بعد کمه سترګو ورته کتل کېږي. دا بیخي علني ده. خو که موږ دغه بس اړه وو چې دا مسلمانۍ پورې تړو، نه، دا کاملا غلطه خبره ده. او دا په رواج پورې، په دغه د ژوند کچې پورې تړاو لري، ځکه چې هلته نارینه ډېر کار کوي، نارینه د پلار کره پاتې کېږي، میراث ورکول کېږي، او دغه شیان په نظر کې نیول کېږي، نو ځکه نارینه ته ترجیحات ورکول کېږي.
ډیر مننه اغلی، تاسو یو ځینو شوټکو ته اشاره وکړه، زه به بیرته بیا پر همدغه برخه باندې تاسو ته راسم او د نورو میلمنو څخه به هم واورو. اوس به اوریدونکو ته ووایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوهي. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221124601. که تاسو پر دې شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در ووهو. اوس هم ښاغلی جلالو وای چې موږ سره یو اوریدونکی دی، اول به هغه راوخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي، مهرباني وکړئ. بلې، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، مهرباني. ستاسو ژغ راځي قاری صاحب پښتون، زموږ دایمي اورېدونکی. مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. تاسو د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې څه ویل غواړئ قاری صاحب؟ په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د اسلام له نګاه څخه د نجلۍ په اړه باندې څه ویل سوي دي په قرآن او په سنت کې. ولې نه، مهرباني.
ملالی خبره داسې ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی، یعنی 1450 کاله مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې را اوسنی جهالت به اریان ورته پاتېدی، خلکو دا خپلې مړي ژوندۍ ښخولی په مځکه کې، یعنی پر لور بیا داسې خپګان څرګندوي چې مړي بیا ژوندۍ ښخولی. دا قرآني مسله ده، یمسکو علی هورین ام یدسهو فی تراب علی ساء ما یحکمون. نو بله خبره دا ده چې کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو د بني اسرائیلو په وخت کې، یعنې زموږ اسلام نه و راغلی، زموږ محمدي دین نه و. کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو، نو دا مواره تکلیف، بیا به د جسودو سره خبرې هم نه کېدلې، د لاس ډوډۍ بیا هم نه خوړه کېدله، او دوی به داسې یو په یو کوټه کې په یو ځای کې اسېدلې چې لکه زندان غوندې، تر څو چې دا تکلیف نه وای تېر شوی، د ښځو سره نه خبرې کېدلې، نه د لاس ډوډۍ خوړه کېده، نه د لاس اوبه چا اخیستلې، نه خبرې ورسره کېدلې، د یو زنداني شکر یې درلودې. اما الحمدلله، ثم الحمدلله، وخت چې دین مقدس اسلام دا باغیرت شریعت چې مابین ته راغی، خدای تعالی ښځې ته یو ډېر لوړ مقام ورکوي، هغه مقام چې رسول علیه السلام وایي الصلاة وما ملكت ايمانكم. په اخر کې د نفس خطو د رسول علی سلام کچیر غمر د اسلام وټ پیژن په ملالی او د اسلام سره سم تعریف وکړو. رسول علی سلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویل، یل ای خلق المنکر کوي او بل خپل تر لاس لاندې خلق سره لکه منځي لکه غلامان، او هغه کسان چې ستاسو د کور شدی دی دا اخوه ستاسو ژوندګي کوي، او عاشروهن بالمعروف، دا د اسلام خدای ده خوره کی. اما اوس رالو ویثار ته دی رسول الله سلام یو خبره کی دا بل در سوایم بر نظر ورکم وای نن کی پکور کی جیجی الله ته یو رحمت راجی او صدقه یو چا پکور کی پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راجی په خاطر د دې چې دا عجزه ده دا مظلوم قشر دی او بل رسول الله سلام دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري دا یو مور ده دا یو خور ده دا یو میرمن ده دا یو لور ده نو په دې خاطر رسول الله سلام پر دې خبرو باندې تاکید کړی اوس به راسم نظر ته زما غږ اورې
بلې اوس تاسو غږ موږ ته راځي مهرباني خبرو ته دوام ورکړئ
او دا چې ولې موږ د اسلام سم نه تعریفو دا چې ولې د موږ د اسلام څخه حقیقي ګټه نه اخو خوره کې دا ګنا د دین د اسلام نه ده ته یو مسلمان څه دی الحمدلله موږ زه یو مسلمان نه یم تاسو سره غږیږم دا چې ولې موږ د اسلام څخه سم تعریف نه کوو دا د اسلام او د دین ګنا نه ده مسلمانی به ذات خود عیب نه داره هر عیب تاسو تر مسلمانی ایمان اسلام به ذات خود عیب نه داره نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه کړی دا چې ولې څه ضرورت کیږي ولې څه ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کیږي دا اسلام موږ د خپل کور نه د سوی دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچ مفکورې چې موږ ته د پلرو د نکانو د نکاګانو څخه پاتې ریبیات وروسته پورې دغه پوچ ریبیات وروسته پر موږ باندې چمې دي او هغه رواجات او خرافات چې پر موږ باندې حاکم دي تر اوسه خلک یې سوالي په علم او تعلم نشته په دې غوښتنې ته په نظر کوم دا د بل د کور ده دا سبا بل ودی د دې سره سبا دوی زما سمیراس وکړي زوی خو زما خپل وارث دی زما میراثبر دی سبا کور ودانوي ښځه د بل کور او بعضې خلک بیا چې باسواد هم وي هغه بیا څه کوي هغه بیا وایي زوی دې مې قاضي شي زوی دې مې سارندوار شي زوی دې مې مامور شي زوی دې مې وزیر شي او مالور خو نه دغه دی دبل د کور ده یا د کور یا د ګور دغه رواجات په موږ کې حاکم دي دا څنګه کېدلی شي چې ورک شي
ډېره مننه
دا داسې کېدلی شي منالۍ تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي پلار و زوی ته دا مفکوره ورکړي چې دا خور ده ستا کومک ته اړتیا لري چې چون چې ته زما اولاد یې دا خور دغه زما لور هم زما اولاد ده و دې ته باید اول زه د شبکت په نظر وګورم او زوی ته باید آګاهي ورکول شي مسؤلیت د علماو دی چې باید خلکو ته آګاهي ورکړي د ښځې مقام وخلکو ته وښيي څلورم مسؤلیت د دې رؤساو د حکماو دی چې خلکو ته آګاهي ورکړي نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي
ډېره ډېره مننه ستاسو نظر مو هم واخیستې او زموږ اوریدونکو به ستاسو د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړې وي چې تاسو ورسره شریک کړل اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی ول بدوی را واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
منالې بشیر خور سلام تاسو ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې شبا او له دا تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه
وعلیکم السلام اتل صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهه د نن ورځې د خبرونې پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړي تاسو په خپل سترګو لیدلې حالم کرا سر شریک کی تاسو داسې خلک لیدلې دی کورنۍ چې نه غواړي چې جونی په کور کې وزېږي
مننه الله دې قدر وکړي کوم غالي بشیر خور بالکل دا موږ خپل سترګو لیدلې خورجان یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملادر لیدلې خورجان دغه کاری محمد علي پښتون صاحب چې شایسته خبري وکړ سلامونه دې ډېر وته ما خورجان دا چې دی خورجان دا یو عامه په حاوی ته د خلک ضرورت لري خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبري شونځي د خلاصې مثال د شونځي د څنګه د دې مدرسې هم خورجان خلاصې د دې مدرسو ته چې دی ملالي بشیر خور ضرورت سره مثال کناري نه یو کوشش نه یو مثال دغه شونځي ته ضرورت خورجان بعد د خلک ته عامه په حاوی د لاسه کې او بل په ورسني چې ملالي بشیر خور ما خدا سي بار دل چې مثال یو خورکې ملمنه کړي و او رسنی بار پښتنه دغه سبوس په مثال د خبري تاسو سره څنګه چلن کیږي هغه خور په خدای خلکو ته جناب او سمراري بشیر خور یانې راځي خبري وکړلې ول د مثال د خبري په دغه کې ومه په درملتون کې ومه کوم وخت مثال د خبري د ازما خاون خبر شو کتاب مثال د خبري انجنیر اورې د ول ولاته قوت لا دی ول مې مثال جن در دم ول کچیر مثال حالت کې پیراسي و د خیر بل مرکز در ول مې یان په مرکز کې در ول مې خور جانې دا مثال یو بدبخت خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خورجان نو بعد د دې په مابین کې فرق ونیسي او لکه ما قسمه اشاره ورته وکړه خورجانی دا دینی تعلیمات تګردوریا ته خورجانی بعد د دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي ترڅنګ خلاص خورجانی شونځي خلاصي داخله ګټه ما هوای ته لاس کمل علي بشیر خور
ډېر ډېر مننه اتل صاحب ستاسو نظر مو هم واخیستې او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه اوس هم یو بل اوریدونکو دی اول به دوی راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بله تاسو ته
السلام
علیکم وعلیکم السلام تاسو خپل نوم او د کوم ځای څخه مو زنګ راو علي دی
ستاسو د ایمي همکار راځي توخې د زابل ولایت شاجویر ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکې کېم تاسو او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
تو خسب ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی او وعلیکم سلام د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه راته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال هم راته وایست چې آیا داس خلک تاسو لیدلې دي چې په کور باندې انجلۍ زیږیدلې بیا دوی باندې د خپګان احساس کړی بلکې خوشاله سوي نه
بلې اوریدونکو ډیر ښه نظرونه ورکړو کورې ودان علمي وو سنسي وي سياسي په هر معنا باندې نور وخت هم لکه اوریدونکو چې وویل ښه د خو یو داسې څوک چې هغه زموږ خور مور لور زور ورندار دادي نور وخت هم دا یو داسې قشر ده یو داسې ټولنه ده چې دا اکثر د وختو خو دی ما تحت دي ځکه چې د نارینه وو تر سلطه لاندې دي نو خامخا د هر انسان سره باید سړی شو وکړي خاصتا د ښځو سره خو بېخي نیکي په کار ده لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه یې وزیرانې جوړې کړې دي مطلب څرنګوالانې جوړ کړې دي خو له نارینه وو څخه خو له ښځو څخه رښتیا هم نشته اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي ملایان دي دا بېخي ډېر دي خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي دا خدا وازه د سپکت پلار ول ور پر واخی او شګران پر وفو خرڅ کی بیا یو درې څلور جو ته کالی واد کی دانو پر دی احسان اچي وای بابا دا س کور دا کی دا س کالی در کړو نو دا بل کور ته ورولې هغه په کور کې ډیر تر جبر او تر ستم لاندې پر هغه باندې شزغ نه کیږي د پلار کرے ته شپه نه پریږدي په غرونو ورکی پوچور ته وایي نو دا شکار نه ده نو دا چې تاله ما پوښتنه وکول چې دا څوک ستا چې هغه په ښځه کې ګوره اول لو خبره دا د زموږ په وطن کې پخوا دود او دستور او عنعنه وه تقریبا اوس هم یو څه څه شته چې زوی به پیدا شي پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو د مرمۍ ټکان به و نو به ټول خلک خبر وو نو ول د پلانې زوی زوکړی ده بعد له هغه به بیا مبارکي وي نشره به پر وکړي ویل کېده حتی چا به پسه حلال کړي د سملونه به وو نشرې به وي نشره یو رقم شعرونه و جوړ شوي وو په دې دغه پورې خاص لور باندې هېڅ شی هم نه و نه وسته نه پخوا وو نو زموږ په قریبانو کې یو داسې قریب ما ولیدی خیر من بنا خم پخوا وو زه کوچنی وم نو د هغه لور زوکړې وه زوی یې نه و دا دی ښه پوه سړی هم و له د خپلې ښځې څخه تقریبا یوه میاشت مرور و ولکا ولې لور زېږولې ده نو دا یو داسې کار ده چې د الله له امر څخه هم مخالفت ده او د انسانیت هم مخالفت ده دا خو د الله تقدیر ده د دې په اراده خو نه وه چې دا یا لور وزېږي یا زوی وزېږي دا خو د خدای تعالی ورکړه وه نو دا زه په خپله د دې عیني شاهد یم ولو که دا ډېر پخوا وو نو ښځې باید موږ تعلیم ته بوځو اوس الحمدلله د دې پر مخ دیني مدارس اوس رښتیا هم پراخ دي او موږ د دې طرفدار هم یو تاسو ته په وار وار هم ویلي دي چې په شرعي او اسلامي چوکاټ کې د ننه د ښځو مکاتب موږ بالکل طرفداري استخلاص او مدارس هو سم خلاص سره هغه د پاره موږ د خیر خو علم د دیني او ساينسي دواړو ضرورت دي نو باید د دې پر مخ د علوم او د سبقانو دروازې پرانستل شي او خلاص شي نو خدای دې وکړي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي نو دا یو ډېر ښه کار ده او له محترمې میرمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي مکتب ویلې یا شپږ سنف دغه په ساړهو کې چې ښځې دي په دغو دپاره دوی څه پیام لري چې له دوی سره څنګه چلند وشي او دوی څه وکوي مننه
ډیر مننه تو خسر تاسو نظر مو هم واخستې شو خبرته مو اشاره وکړه سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو برا واخلو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه
صادق صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه د نن ورځې د خبرونې په اړه باندې که پوښتنه درڅ وکم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړي چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خفګان احساس کوي که خوشاله کیږي
اول خو تاسو او ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم بعضې کورنۍ دغه سې دي چې پارک کوي د اولادو د انجلۍ پارک کوي بعضې بیا پارک نه کوي خو حقوق یې ډېر کم دي که موږ داسې فکر وهلک زوی ته حق ورکول کېږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کېږي د شرایط په نگاه کې خو نو لکه سره کم شي اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري
ډېره ډېره مننه ستاسو نظر مو هم واخیستی سلامت اوسئ اوس هم ورځو خپلو میلمنو ته او ځینې نورې پوښتنې چې مطرح کېږي د هغه په اړه باندې به د دوی څخه واورو ستاسو څخه زما بله پوښتنه دغه ده اغلې بلې اغلې فیضان تاسو زموږ سره یاست بلې که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ چې داس ځای ته سئ چې زموږ ږغ تاسو ته درسي او ستاسو ږغ هم موږ ته راسي زه به بیرته تاسو ته راسم په یو څو شیبو کې زه به د زموږ د دوهمې میلمنې څخه پوښتنه وکړم د که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ بله پر اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي زه فکر کوم چې دا شبکه کې کوم مشکل دی اغلی ستانکزی تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم بلې و اغلی ستانکزی که تاسو په دې برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم اول خو به زه غواړم چې ستاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکی دی او ځینو نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي زه به تاسو پام دې خبرې ته راوړم چې د خدای پاک رسول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره دا حدیث چې عبد الله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویلی دی کده چا شځنه ماشومه وسی او هغه ژوندې شخه نکړي او نه سپکه کړي او نه پر نارینه اولاد باندې غواره وګني نو الله تعالی به یې جنت ته داخل کړي دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه چې ولې پکښ راغلی دی چې نارینه اولاد یې غوره ونه غنی دغه کې داس چې موږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپل لونی ژوندې نشخوي خو د اخیری برخه د حدیث کې داس چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانہ باندې صدق کوي په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې مور او پلار د خپل لونو سره مهربانه وي او ورسره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي همدارز د رسول الله مبارک له خلیڅ خیوبل خبره هم راغلی دا چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختۍ سره مخامخ سي او صبر وکړي نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنځ پرداسي او لکه څنګه چې ما او مخکیم د حضرت عبد الله بن عباس یو حدیث چې د دت څخه روایت سوی دی، دا می ویلی بل حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت سوی دی چې د ویلی چې رسول الله مبارک و فرمایل چې څوک چې درې لونی یا هم دومره خويندې و پالي د هغوی ښه روزنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله، آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پوښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم، نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه، د نجونو او د هلکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه وه، خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته، لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. دغو د لاملونو په اړه باندې تاسې مخکې دلته یادونه وسوه چې خلک داسې فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک ښځینه اولاد نه غواړي؟
مننه تاسو ډیر ښه حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر ښه خبرې وکړلې. دغه د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی، ستونزه په مونږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د مونږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه قتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي، د ښځې خو هماغه یوه ګټه ده که هماغه اول سر کې یوارې خرڅه کړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې مو بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته. او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کته سترګه کتل کیږي نو د بل چا کاره مونږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کاره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په مونږه خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅېږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځې ته میراث نه ورکول کیږي، ښځې ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، همداسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دي، لاملونه یې بېسوادي ده. فقر ده، بېسوادي ده چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدی چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو شان ته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که مونږ ګورو چې په نوره نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغاړې ماشومان نه وي. یو ښځه چې کله یو ماشوم زیږي 15 کاله متواتر دغه ماشوم پالنه څه رقم ته کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته 9 ساعته مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي. نو هغه نو وروستم دغه مکتب ته اچي کې، یعنی ډیر مسولیتونه مور ته متوجي کیږي، مور پالنه کوي. نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي، خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي، اقتصادي وضعیت خي. نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د خزو خواني سي چې خزه بیا د خزو حقوق ورکي، ځکه چې حکومت قوي ده او قوي یو قوي سره نه دریږي. نو که د یو قانون هم د یغه نارینه په خوا ودریږي، نو شرایط هم د ځوان د یو سړي ښه وي، نو خو بیا ښځه بیخي کته کیږي، بیخي ضعیفه کیږي. نو ځکه حکومتونه د ښځو په خوا درېږي. د مونږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د ښځو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي، بشري حقوق ویلا څه کوي.
هغه خو لري خبره ده. لاملونه هم دا فقطی بی سوادی ده چې په ټولنه کې پات سوې ده، او خلکو باندې هم دا انګیزه ورکول سوې ده چې خزه پرده کور ده، خزه بل کور ته ځي، او د مونږ تاسو ته پات کیږي، زړه مو د زوی سره ده، او د همدغه زوی ده چې مونږ ټولوي.
یعنی خبر تر اخیره پر دې را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې.
بالکل، ځکه چې مونږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده، په یو کور کې ډېر زیات ماشومان وي، اقتصادي کچه بیخي کته وي، نو همدغه نه توقع لري په ماشومان سړکونو کې په دالو ښارونو کې. مونږ تاسو نه ګورو چې ماشومان باندې کار کوي، د ماشوم لپاره کوم د محافظت هغه شته خو نشته. ورور پوښتنه وکړه چې دا خویندې چې په ښارو کې دي، او کوم خویندې چې په کلیو لرې دښتو کې دي، دوی لپاره یا په لرې سیمو کې دي، دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده؟ د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده، د مال خوا چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت دا ده چې عامه پوهاوی وکړي. حکومتونه سي هر حکومت چې هر نظام حاکم وي، ځان ته څوک نظام وایي، خلکو ته باید خدمات وړاندې کړي، خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي، که هغه د مدارس له طریقه وي، که هغه د ښوونځیو له طریقه وي، په هره طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي، د خلکو حقوق ور وپېژندل سي، او قوانین واضح سي. قوانین نه وي نو په خپل سري همدغسې خلک بیا په رواج مخته ځي، په پوهه او په علم په اسلام بیا مخته نه ځي نو ټولنه.
ډیره مننه آغلی ستانکزی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی فیضان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. موږ ته راپورونه دي، زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمېر ښځې په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکی کوچنۍ د دوی د کوچنۍ د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چې هغه نجلۍ ده، نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بینه ولاړ سي. یو شمېر د الټراساوند د برخې متخصصینو موږ ته ویلي دي چې دوی تر ډېره هڅه کوي چې ښځو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ور ونښي چې د کوچني جنسیت څه شی دی، یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي، په دې خاطر باندې چې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دی هغه دوی د بینه یو نسي د تر دې مخکې چې هغه زیږېدلی وي. ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو راته شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار د روحي فشار لاندې کېږي کله چې دوی پوه سي چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی، نو دوی بیا هغه له منځه وړي. او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اورېدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومې نجلۍ دی که نارینه.
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانې ته ځي یا کلینیکونو ته ځي او الټراساوند لپاره لاړ شي، نو ډېری میندې حامله دار میندې وایي چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وایي چې هلک دی، په ډېر خوشحالۍ سره کورنۍ ته وړاندې کېږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلۍ ده. هغه وخت کې اکثر ډاکټر ته هم وایي چې په دې باره کې وایي لکه خواښې مې بیرون ولاړه ده، اندروریان مې بیرون ولاړ دي، دوی ته مه وایوه چې نجلۍ ده، بیا به ما سره بده وضع وکړي. ډېر زیات تر فشار لاندې، ډېر روحي فشار لاندې، زما د سترګو لیدلو حال دی، په شفاخانو کې، په معاینه خانو کې دغسې وضعیتونه ډېر زیات دغه. او اکثریت چې کله الټراساوند کېږي نجونې په مور په بطن کې، نو پلارونو خاوندانو ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړی دی چې تاسو دا سخت تداوی وکړه، دا وکړه، دا وکړه. نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زیږېدو مخکې باید ووژني، نه دغسې وه؟
وژني او ام دغسي او کله چې په شفاخانه کې امور ولادت کوي او ډیر لورګان لري هغه ته هم روسته د دوا غسل نه د ولادت نه روسته چارنه کې د دوا غسل په وخت خپل خاوندان کورنۍ لی ورونه خسرانه دیو دي ته دومره په کم سترګې کې بوري چې به خیا غ دوا مرته نخلي دا البته افغانستان کې اند فیشدی ډیر لوړه ده چې رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومندو په خوندو باندې خو دلته غربت هم منځ کې دی او د عنعنات او کلتور هم دی او عدم آګاهي هم دی عدم ناپوهي ده د خلکو د اسلام له نظره نه پوهېږي چې ښځه څومره حق لري نجلۍ څومره رحمتونه لري تاسو لږ مخکې درې حدیثونه وړاندې و درې لورګانې او مور او پلار چې وایي په ښه شان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي ښه اسلامي روزنه ورکړي وایي مور او پلار باندې جنت واجب شو نو دا څومره غوره خبره ده خو چون دلته بیا هم ناپوهي ده لکه کچرته دید پر موجوده نظام پر لري پراتو سیمو کې په خورا او قصباتو کې د ملای مامانو د لاري د مکاتبو د لاري اوس خو د شپږم نبره مکاتب نشته د استادانو د لاري کچرته دیو ته آگاهي عامه ورکړي چې لور رحمت دی لور نعمت دی لور د مور پلار لور مور ده لور خور ده لور ښځه ده که داسې ورته وضاحت ورکړي هېڅکله به هم ده دغه نشي او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډېر اوږده دغه ده خو چون زمونږ د پښتني ټولنه زمونږ د وروسته پاتې خلک په دې څه پوهېږي چې کروموزوم څه شی دی او د پلار د طرفه دغه جنسیت ټاکل کېږي چې دی هم نه پوهېږي نو دغه علمي علم ډېر لوړ دی او هغه طبي ډاکتران چې دی هغه خلک چې پوهه لري هغه خلک چې په حقوقو پوهېږي هغه خلک چې علمیت لري هغوی په دې مسایلو باندې پوهېږي او نور که چېرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکړو دوی لپاره که په کافي اندازه مونږ آګاهي ورنکړو د دوی د افکارو تبادلې لپاره د دوی هغه د فکرونو تبادلې لپاره د دوی د فکرونو جوړولو لپاره یو ښه کړنلار ورته برابر نه کړو هېڅکله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دغه نه لري ارزښت نه لري لکه مخکې چې زمونږ یو ورور ویل چې الله پاک په قرآن کې داسې وایي واضح ده ډېرې به علما لرو مونږ الحمدلله خو چون بیا چې راغ شو پښتني ټولنې ته راشو بیا عنعنات او کلتور ته راشو رسم رواج د پیغور په خاطر به چې ستا ښځې دومره لورګانې زېږولې دي لاړ شه بله ښځه وکړه هغه ښځه یې قرباني شي بچیان یې قرباني شي بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه متور دی زورور دی مالدار دی پیسه دار دی هغه بیا لاړ شي او بله ښځه وکړي نو دا مسائل ډیر زیات دي د تبابت د نظر هم ډیر غټ علم دی دغه کې او الله په قران کې مرسي ده چې په خو وختونه کې انجونی ژوندې خو خخېدلې هغه مسائل اوس هغه د ژوندې خخېدلو نه دغه مسائل ډیر زیات دي چې اوس به حالات ته ګورو هم د اقتصاد کمواله هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي هم روحي فشار لاندې دي نو دا مسائل ډېر زیات ده دي لپاره موجوده نظام هر نظام چې دی قوي آگاهي ورنه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کې اوس زمونږ ډېرو کلیو کې ښځې سقاوه ده ښځه لربه ده ښځه دیقانه ده زیات تر په ښځو باندې دغه درانه حاملهدار مورګانې تر نه هم اخري ورځو پورې د پټي په سر کار کوي او سبا ته کور ته راشي هغه ولادت کوي د هغې د حال نه څوک خبر نه وي نو همیشه ښځه ځورېدلې ده او د ښځې د حق نه او حال دا چې حق د مور زیات دی کله چې اصحابي ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل په ما باندې چا حق دی دی ویل د مور بیا ویل د مور بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویل دي خو بیا هم زمونږ ټولنه هغه سي هغه نه د اسلام له نظر هغه سي پوهه نه لري چې مونږ څه وکړو
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام که زه ووایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته وویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې هغه دا چې د کروموزومونو لاره چې دا د هر ډول حیوان انسان او همدارز د بوټو په دننه کې یو جنټیکی جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې. او کله چې د شذ په ارسي ډول دغه باید وای موریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو لور یې پیدا کیږي، او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی دغه تم باید پام وي هغه ور سره یو ځای سي نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي بیا هم وایم چې ښځه په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. او که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي چې دا دواړه ښځینه کروموزوم دي نو بیا یې لور پیدا کیږي، او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په ښځه کې نسته هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو بیا هلک یې په نتیجه کې پیدا کیږي، چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی هغه که انتقال سي بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سواله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. که د یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلی وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې ایکس او وای کروموزوم د وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی، او که د چا لوڼې ډیرې زیږیدلی وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه ووایم د اغلی فیضان څخه به چې دا د طب په برخه کې ډیره پوه ده او د ښځینه مریضانو سره یې ډیر کلونه کار کړی دی، ډیره تجربه لري. له دوی څخه به هم بیا وروسته واورو. اوس هم اغلی ستانکزی زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي، که عامه پوهاوی زیات هم سي عملا باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کېداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي. ما په مکتبونو کې هم شاید ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغسې لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملا ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې اوز یې منم، دغه څنګه امکان لري؟ بلې آغلی ستانکزی تا ته زما غږ درځي.
هلو ما غږاورئ؟
بلې اوس ستاسې غږ راغی، مهرباني.
بخښه ما کړې وه، مننه. د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د ښځې مقام ته که موږ او تاسو ګورو، واقعا د ښځې مقام لوړ. ښځه د مور تر پښو لاندې جنت ده. اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده چې هېڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که موږ هر یو ځان هره کورنۍ په هره کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې موږ دغه ونه منو، خپله یې ونه منو، نو دی یو څه ځان ته خوښوي نو بلته یې خوښوه. نو که موږ یو شی په ځان باندې نشو تطبیقولی، نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک کوي عملي یې کو باید په خبرو باندې کله کله هغه یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکړو، لور ته اهمیت ورکړو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅه نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکړو، لور خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور او خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نسي، نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبر ده چې توقع دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موکه، د ما د لور ته د قدر ورکه، د ما په کور کې درس هم نه ده ویلی، ته درس هم پې ووایه، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې واړه وړو نه دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان هر مسلمان مکلف ده چې دا عملی کی او په عمل کې وخی. مونږ تاسو پروس کلی یو ښځه پیژنم نوم خو نه اخلم واقعا زلزله نور ته خپه سولم په دې چې تر دې آماده و ځکه چې شپه ګلونه لري نو اوس مشر لور یم واده سوی ده یعنی غټه ښځه ده په دې آماده و چې خپل یو ماشوم چې پیدا کېدله هغه خپل ورندار سره په زوی بدل کړي هغه ته ویلي ول چې ته کدی ته زوی کیږي دغه دمالور نو تر دې پورې چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي او هغه کورنۍ کې میړه هم تحصیل کړی ښځه هم تر یو څه پورې سواد لري نو څه دغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب نه یې لوستې یا نارینه یې همدغه رقم ته بې سواده وي نو تاسو فکر کوئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر.
بله ډېره مهرباني.
انجلی ما واخله د دې لپاره د جنسیت لپاره ته یو بل چا سره تبادله کړه دا خوم د خدای لاره نه ده نو دغه د موږ د ټولنې هغه بد انګیرنه هغه بد فکر چې له خلکو سره ده چې دغه زوی یو شای ده نه زوی هم د خدای نعمت ده لور هم د خدای نعمت ده او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي بو مور او د مور او پلار مسولیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي کلور نه لري پوغه زوی دی شکر وباسي ک زوی نه لري په خپل لور دی شکر وباسي د انسان است سن لور لري نه زوی لري ارمان کې چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي نو دې لپاره مکلفیت یا مسولیت ار په هر ټولنه کې خپل ځان له یو یو وګړي نه شروع کیږي چې په ځانې تطبیق کې او عمل کې وخی چې د خپل اولاد خپل لور لپاره څه کولای شي.
مننه ډیر مننه ډیره ډیره مننه غلی ستانکزی غلی فیضان ستاس د وخت څخه هم ډیره مننه کوم چې مشترم په دې خبرونه کې ګډون وکړ او دونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.